په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زه هارون بادشاہ در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروو خبرونه به له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د بنو ترهګرۍ ضد ادارې په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمال شو سرتیرو د خوشی کولو عملیات روان دي. نن د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزان د مخنیوي کمپاین پیلېږي او ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس سفر وکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمال شو سرتیرو د خوشی کولو لپاره عملیات دوام لري. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یعنی سی ټی ډی او یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په خودلو په شرط مشال لري وویل چې پرون ناوخته یو بندي وسلوال له ساتونکو پولیس ټوپک په زور واخیست او نور سرتیری یرغمال کړل. تر دې وروسته دغه وسلوال خپل نور 25 ملګري له بندي خانو وویستل. د دغه چارواکو په وینا کله چې وسلوالو وسلې ترلاسه کړې نو هلته یې اته پولیسوالا یرغمال کړي دي. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو عملیات هم کول چې پکې د وسلوالو سره په ډزو کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. په دغه وخت کې وسلوالو له زندانه ویډیوګانې جوړولې او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته یې ولېږلې چې پکې یې ځنې یرغمال کړي سرتیري له ځان څخه کېنولي او ګواښ کوي که امنیتي ځواکونه د بهر تللو لار ور نه کړي نو ټول یرغمال شوي سرتیري به ووژني. په دې ویډیو کې وسلوالې دا کوي چې د ترهګرۍ ضد د دې مرکز په بندیخانه کې 15 استشهادي کسان موجود دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف بیگا په ټویټر لیکلی چې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز حمله نه ده شوې او امنیتي سرتیرو سیمه محاصره کړې ده. هغه دا کړې چې حالات مکمل توګه په کنټرول کې دي. پرون په کوټه کې بلوچستان نېشنل ګوند د ریکوډیک پروژې د موافقه پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. په دغه موقع د یاد ګوند ویان غلام نبی مری مشال ریډیو ته وویل چې د اطلسم آئینی بدلون لاندې د صوبایي خودمختاری احترام او بلوچستان ته په خپل وسایلو اختیار ورکړل شي.
موږ مطالبه دا و چې دا څو ورځې مخکې بلوچستان اسمبلی، سند اسمبلی، قومی اسمبلی او سینټ کې د ریکارډک په حواله کې چې یو بل جمع سو، یو قرارداد پاس سو. دا قرارداد موږ د دې مخالف یو. دا قرارداد د صوبو په حقوق باندې بیا یو غټه ډاکه دی.
د پاکستان حکومت سوره زوړاندې د بلوچستان چاغي سیمې ریکارډیک نومې د سرو زرو او مسو د کان تړوند کینیډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره لاسلیک کړي چې د نوی بل پاس کې دوه وروسته به د ټیکسونو اړوند اختیار د بلوچستان پر ځای له وفاقي حکومت سره وي. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د دسمبر په 18 په ټویټر لیکلي چې دا تړون یې د صوبې لپاره ګټور دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي لنن یعنی د دسمبر له 19 نیټې څخه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام مشال لري وویل چې په دغه کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 5 میلیونه ماشومانو ته د ګوزان د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. نوموړي همداراز وویل دا کمپاین په هغو سیمو کې کیږي چې د دغه ناروغۍ له سخت ګواښ سره مخ مخ دی. په روان کال کې په افغانستان کې د ګوزان یو مثبته پیښه په کونړ او بل په پکتیکا کې ثبت شوې ده. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس سفر وکړي او په دریو کلونو کې په اول وار له خپل بیلاروسي سیال الکساندر لوکاشنکا سره لیدو کاته وکړي. پوتین په 2000 کال کې د کورونا وبا له شروع کېدو راهیسې د بهر هیوادونو ډیر کم سفرونه کړي دي. د لوکاشنکا دفتر ویلي چې دواړه ولسمشران به په یو په یو اهم خبرې کوي او وروسته به د خپلو وزیرانو ترڅنګ په پراخو خبرو کې په یووالي بحث کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ ارجنټاین وګټه. پرون د قطر سرخار دوها کې د فوټبال نړیوال کپ د سیالیو په پای لوبه کې فرانس او ارجنټاین مخامخ شول، چې په کې ارجنټاین فرانس ته د دوو په مقابله کې په څلورو ګولونو ماتې ورکړه او د دریم ځل لپاره یې د فوټبال نړیواله اتلولي وګټله. په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ د سیالۍ د نومبر په 14مه پیل شوې وې، چې په کې 22 لوبډالو برخه واخیسته. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه اوریدل. ولنه موضوع تر ازور دین کو تاسو اوریدل په خبرونو کې هم چې بیگا پرون مخام نه وخت په د بنو په ترهګرې ضد پولیسو یو مرکز کې وسلوال توانی دلی چې ل امنیتی سرتیرو وسلو واخلی او د دغه تخپل لک تلګه 25 ملګری ل کېتخونو وباسي. دغه وسلوال لا هم په دغه مرکز کې دي او زمونږ د خبريال په وینا چې چارواکي وایي چې دوی لبېګار آیسي کوشش کوي چې دغه مسله په یو داسې طریقه حل کړي چې نغې سره درنه په دغه مرکز کې امنیتی سرتیری هم هغه یرغمال نیولې دي، نو له دې وجې احتیاط کار اخلي چې کاروایی داسې وکړي چې دغه یرغمل شو خلکو ته تاوان کسانو ته تاوان ونه وړي. مونږ په تیر خبرونه کې خپل په سیمه کې خبریال په ژوندۍ بڼه را سره غږېدلی او دغه پېښې په اړه معلومات راکړي دي. په دې خبرونه کې یو ځل بیا تاسو سره دغه خبرې شریکوو.
اول خدای چې دا اوس هم روان دی، یا کلیرنس نه دی شوی. دا 13 ورځ ماښام وروسته دغلته بلابل ولپوړو امنیتي چارواکو د ترهګرې ضد پولیسو چې کوم افیشل یا کاري چارواکي دی هغوی د نوم نه ښودلو په مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام وروسته د وسلوال چې لا معلوم نه دي چې د کومې ډلې وسلوال دي، خو په مختلفو کاروایو کې چې د ترهګرې ضد پولیسو دوی په گرفتار کړي دي او په حراست کې وده دوی دا په چاوڼې کې دننه د ترهګرې ضد پولیسو چې کومه ودانۍ دا چې یو ورکوټه غوندې دفتر دی، دوه یا درې کمرې دي، پکې په تفتیش په دوران د دوی په وینا چې یو وسلوال توانېدلې دی دا چې یو پولیس سرتیري نه ټوپک کش کړي و هغه یې ته وړې دی او بیا وروسته دوه یا درې نورو کسانو ته چې دغه وسلوال دي دغه لاسته دغه ټوپک ورغلي دي او بیا دغلته په مرکز کې موجود چې د ترهګرې ضد پولیسو په حراست کې و دغه وسلوال، نو دغه ټول دوی خوشی کړی دي خو لا هم په دفتر کې دي، مطلب خوشی کولو چې دوی د سیلونو نه راځي دي. بیا د دوی پر ضد چې کم دي، دوی وایي چې د بیګا شپې نه عملیات روان دي، تر اوسه هم دوام لري. د ترهګرې ضد پولیسو چې کم چارواکي دي هغه وایي چې پولیس او دغه رنګ دلته کم سرتیری دي هغه دوی یرغمل کړی دي چې د شپږو نه تر اتو پورې دوی شمېر خایج نو که سخته کاروایی کوي نو هغه ته توان نه ورسي، نو دی وجه نه دوی کوشش کوي چې په څه طریقې سره دغه توان نه ځن بچ کړي او دوی هم بیا په حراست کې واخلي. خو دا به هم یادونه وکړم چې دغه شمېر دغلته چې ترهګرې ضد پولیسو دغه وسلوال په مختلفو کاروایو کې گرفتار کړي دي او د دوی سره موجود دي، د دوی شمیر اگزیکټ خو معلوم نه دی، خو یو چارواکي د نوم نه خدلو په شرط مشال ریډي ته وویل چې تر 25 پورې دغه وسلوال یادی دي چې دا ترهګرې ضد پولیسو په ولکا کې و، د حراست لاندې و، ځنه بیا دغه شمیر کم خایي. بل تر بدا مهموان چې دلته په سیمه کې مکمل د شپې نه دغه 3G 4G انټرنیټ چې کم سرویس ته هغه تړل شوی دی، بل دا هم چې د کیر طرف ته تلون کې راتلون کې څومره لارې دي هغه هم هلته څوک هم اجازت نشته چې لاړ شي هغه بندې کړی شوی دي. اوس تازه مشال ریډیو چې بیا دغلته دا امنیتي چارواکو سره او دغه رنګ د سی ټی ډي چې کوم هاي افیشل زی هغه سره خبرې وکړي، نو دوی وي چې زر به دغه چې کوم دی اپریشن دی هغه کامیاب شي او دوی به دغه کلیرنس چې کوم دی وکړي، خو دوی کوشش کوي چې داسې د غټ تاوان نه چې کوم دی هغه ځان بچ کړي.
په سیمه کې زمونږ خبريال اوریدونکو بیګا چې د بنو په چوڼای کې د ترهګرې ضد پولیسو کوم دفتر دی په هغه کې چې کوم گرفتاره یا نیول شوي دغه ترهګرو په مختلفو کاروایو کې امنیتي ځواکونه نیولي وو، هغوی کې یو یا دوه کسه توانېدلي چې د سرتیرو نه وسله لاسته کړي او بیا د شپږو نه تر اتو پورې سرتیري یرغمل نیولي دي او دا خلک غواړي چې له دغه ځایه وته یوه لاره ورکړل شي چې دوی بهر وځي، خو دوی لا هم په دغه ودانۍ کې دي. د پولیسو د ترهګرې ضد پولیسو چې کوم دفتر دی ودانۍ د پاغې کې دننه دي، لا هم دغه سیمه یو رقم کلا بند ده، لارې تړل شوي دي، انټرنیټ بند دی، خو لا تر اوسه پورې د دې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلي. هغه وسلوال او هم هغوی یرغمل کړي سرتیري دغه ودانۍ دننه موجود دي. نو په دې اړه موږ تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې څنګه څنګه دا خبره مخته ځي، نوي معلومات زموږ لاسته راځي، له تاسو سره به شریکو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,110، 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,110، 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
د امریکایي پوز د مرکزی کمانډانای مشر جنرال مایکل ای کوریلا د پاکستاني طالبانو له لاسه د پاکستان امنیت ته پر ورپیخ خطر اندېښنه خولیدا. نوموړي زیاته کړې، امریکا چمتو ده چې په ترهګرۍ ضد او د پولې یعنی د افغانستان سره د پولې د امنیت ساتلو په چارو کې له پاکستان سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نا قانون وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کې په دې هیواد کې د یو شمېر هغو بریدونو ذمهوارۍ منلې دي چې پکې د امنیتي سرتیرو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دفاعي چارو یو شنونکي وایي، پاکستان ښایي د ترهګرو د ځپلو لپاره له امریکا ډرون ټیکنالوژي او نور اسلحه وغواړي، خو په دې شرط چې د پاکستان پوز به کاروي. ځینې نور شنونکي بیا په دې اندي چې د پاکستان د ترهګرۍ مسلې حل په پوځي نه بلکې په سیاسي او سفارتي تګلارو کې دي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې. د امریکایي پوز د مرکزی کمانډانای یا سینکام مشر جنرال مایکل کوریلا ویلی واشنگتن د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لوري د پاکستان امنیت او ثبات ته پر ورپیخ خطر اندېښمن دی. نوموړي د دسمبر پر 18 په اسلام آباد کې د پاکستان انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته په یو مرکه کې زیاته کړې چې امریکا او پاکستان خپل خپلو ګټو ته په پام په ترهګرۍ ضد او د پولو د امنیت ساتلو په چارو کې یو بل ته د همکارۍ لاس ورکولو ته ژمن دي. جنرال کوریلا تیره اونۍ پاکستان ته سفر کړی او په وینا یې د دسمبر پر 15 په راولپنډی کې د پاکستان پوز له مشر جنرال آصف منیر سره په لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 18 په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو تر اعلان وروسته د یو شمیر بریدونو ذمهواری منلې دي. دا چې پاکستان د دې وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره له امریکا د کوم رقم مرستو تمه لرلی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو بریتانیا میشتې شنونکي ډاکټرې عائشه صدیقی د دسمبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل، پاکستان بخایل امریکا ډرون ټیکنالوژي وغواړي، خو په دې شرط چې د کارولو اجازه به د پاکستان له پوز سره وي.
امریکا کا یہ آپشن یہی ہے کہ وہ ڈرونز کا استعمال کرے.
لو امریکا سره انتخاب داده چې ډرون بریدونه وکړي، خو مخکې د پاکستان غوښتنه دا و چې امریکا باید خپل سری عملیات و نه کړي، بلکې له پاکستان سره تر سلام مشورې او یا هم دغه هواد له اجازه وروسته اقدام وکړي. پاکستان بغواړي چې امریکا اسلحه یا مشینری ورکړي او خپل یې وکاروي. پاکستان با پوسنې او حالاتو کې امریکا ته د خپل خوخي د عملیاتو اجازه ور نه کړي. پاکستان به دا هم غواړي چې امریکا ډالرې ورکړي، خو آیا دا کار به وشي؟ زه فکر نه کوم.
کیا ملنګي میرا نه خیال.
د سټیټیسټا په نوم یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي، د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے له 2004 زیږدیز تر 2013 زیږدیز کلونو پورې موده کې په پاکستان کې د ترهګرو د پنخه کولو په هدف ټولې 429 حملې کړې دي. د دې ادارې د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ډرون بریدونه په 2010 زیږدیز کال کې شوي ول چې شمیر یې 128 وو. د پاکستان سیاسي حکومتونه د امریکایي ډرون بریدونو له امله چې اکثر وخت په پخوانی فاټا کې شوي ول او پکې د بیګنا ولسی وګړو د وژنې خبرونه خپاره شوي ول، له نیوکو سره مخامخ پاتې شوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو شیدونکې بریګیډیر سید نذیر وایي، د پاکستاني او طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره باید سفارتي لارې چارې ولټول شي. د په خبره کې د ترهګرو د پنخه کولو لپاره یو وار بیا ډرون بریدونه وشول، نو پایلې به د پاکستان، افغانستان، بلکې د نړۍ لپاره ښه نه وي.
ان یو خود سارے نی دغه دی په سرحداتو باندې یا استخباراتي لارې باندې دا چې خلک په نخا کولو
بل پاکستان له داسې تکنیکی مدد پور کول او بل طرف ته افغان امارت اسلامی هم په دې خبره باندې مجبور کی یا غوی ته دا احساس وکړي چې غوی هم په دې لړ کې ګامونه واخلي. د سفارت کالای په لاره باندې چې هغه کې علاقه ایز ملکونه هم شامل دي او دنیا ته چې کوم خطره ده هغه هم په بسمیوه کولی شي. او البته د ښکارا طاقت استعمال کاغه د ډرون دی، کاغه د ځواکونو دی، کاغه په افغانستان کې بریدونه کول دي چې دینه بزایمه چې نړۍ کې خصوصا پاکستان ته به داغې نه ډېر ډېر نقصان ورسي.
په پیښور کې خبریال او د سیمه ایزو چارو شنونکي شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې تر هغې چې د ترهګرۍ مسلې د حل په چارو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د هغو د مشرانو رایو او وړاندیزونو ته ځای نه وي ورکړل شوی، دا ستونزه د حلېدو نه ده.
چې کله دوی کاروایی کړې ده که شریکه ده که جدا جدا د هغې د وجې نه د طالبانو عددي اکثریت او سیاسي نفوذ هم ډېر زیات شوی دی. کاروایانو کې چې تر کومې پورې د سیاسي قیادت مرسته نی او دغه تجهیزونه پکې نه دي، د کامیابۍ د دې هیڅ امکان نشته. په سواد کې چې سیاسي تجهیز ورسره نو هلته کامیاب شو، شمالي وزیرستان کې ورسره تر کومې پورې سیاسي حمایتونه کامیاب شو، خو چې خیبر کې ورسره سیاسي حمایت نه نو هلته نو کامیاب شو، باجوړ کې نو کامیاب شو، دغه شان په مومندو کې دې نو کامیاب شو. په جنوبي وزیرستان کې تر اوسه پورې کامیابی نشته. هلته کې 2009 نه د طالبانو یا د ترهګرو د پوځ ترمنځ غپټ پټو نشي روان دي.
د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې بې له توپیره د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د امریکا د سینکام د مشر جنرال مایکل کوریلا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان دننه د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو سربیره له افغانستان سره د چمن پر پوله د پاکستاني او سرتیرو او افغان طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د دسمبر 18 په لیکنه کې د جنرال کوریلا په حواله ویل شوی. نوموړي په راولپنډا کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال آصف منیر سره په لیدنه کې د افغانستان پر حالاتو په تیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پر امنیتي چارو خبرې کړې دي. په لیکنه کې د جنرال کوریلا په حواله زیاته شوې چې د پولي د امنیت مسله له پاکستان سره سره د امریکا لپاره هم مهمه ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلوزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اردوونکو، بلوچستان نېشنل ګوند پرون په کوټه کې د ریکورډک پروژې موافقه پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند ویاند غلام نبی مری وایي د ریکورډک موافقه په اړه په قومي سملایو همدارا د سند او بلوچستان په سملایو کې پاس شوي قراردادونه ورته د منلو وړ نه دي، او دا ځکه چې په خبره یې د دې صوبې پر وسایلو د بهرنۍ قبضې په معنا ده. د پاکستان حکومت سورج وړاندې د کینیډا له بیرک ګولډ نومي یو شرکت سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او مسو کان د استخراج تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې د ریکورډک د ټیکسونو یا مالیو اړوند اختیار به د بلوچستان پر ځای له مرکزي حکومت سره وي. نور حال له کوټې زموږ خبریال سمد شبنم راکوي.
د دسمبر پر 13 په کوټه کې د بلوچ کمپاله نېشنل ګوند د ریکورډک پروژې موافقه پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د یاد ګوند ویان غلام نبی مری د دسمبر پر 13 مشال لیډو تول چې د کامی سند او بلوچستان اسمبلی کې د ریکورډک په اړه پاسوي قانون ورته د منول وړ نه دی. اغه تور پوری کړ چې وپاک نه غواړي چې بلوچستان ته د اطلسم آئینی ترمیم مطابق د خپل پریکړو واک او اختیار ورکړي.
موږ مطالبه دا و چې د اسور ز مخ کې بلوچستان اسمبلی، سند اسمبلی، قومي اسمبلی او سینټ کې د ریکارډک په حواله کې چې یو قرارداد پاس شو، موږ د دې مخالف یو. دا قرارداد د صوبو په حقوق باندې بیا یو غټه ډاکا دی. پاکستان خماشي تو ډېر حالت خراب دی. دوی 18 ترمیم ختمول غواړي،
انسی ایوارډ هم ختمول غواړي، صوبای خود مختاری هم ختمول غواړي.
د دسمبر پر 15مه د پاکستان حکومت د کینیډا له بریک ګولډ په نوم کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او مسو د کان تړون هغه وخت لاسلیک کړ چې کله د سند او بلوچستان اسمبلی او لاغه په سینټ او د دسمبر پر 12مه په پارلمنت کې د برنۍ پانګوالو د ودی او ساتنې قانوني مسودې قانون منظور کړ. د یاد قانون لمخې د ریکوډک ټیکسونو اړوند اختیار به د بلوچستان پر ځای له مرکزی حکومت سره وي. خو د بلوچ کمپاله ګوندونه وایي چې د ریکوډک د سرو زرو او مسو کان د بلوچستان د خلکو ملکیت دی، نو ځکه دوی د وپاک لخوا له نړیوالو کمپنۍ سره سودا نه مني. غلام نبی مری وایي چې د دا ډول قانون جوړولو مقصد د بلوچستان ولس حق قبضه کولو په معنا دی.
مور د دې مظاهره وکي، مور دا ویل چې دا فیصله مور د پاره قابل قبول نه دی. کم مزکی لاندې ادم زکی سر باندې کم قدرتی وسایل دي، اول هغه صوبو حق دی. نو دلته چې دي صوبې هم بای پاس والا، کومون هم بای پاس والا، نو دا زموږ د پاره چې دي قابل قبول نه دی. مور دا وایو دا زموږ وطن دی، دا زموږ وسایل دي، زموږ شناخت دی. کدا سی فیصله کیږي دا زموږ د پاره ډیر مشکلات پیدا کوي.
په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د دسمبر پر 13مه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د بریک ګولډ کارپوریشن په نوم له شرکت سره د سرو زرو او مسو موافقه د صوبې لپاره ګټوره ده. نوموړي زیاته کړې چې د دسمبر له 14مې څخه 8 اربع میلیارده امریکایي ډالر عملي سوي دي. د پاکستان د قانوني چارو پاکي وزیر اعظم نذیر تارن ویلي چې د دې پروژې له بیا ژوندۍ کولو سره به په هیواد کې له 1.5 تر 5.5 اربع امریکایي ډالر پورې پانګونه وشي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې. د خیبر ضلع د باړې وګړو له حکومت د دوی د ړنګو شوو کورونو د معاوضې غوښتنه کړې ده. له دوی څخه ځینو یې د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي په ځینو ځایونو کې د بیا بحالۍ عمل لپاره سروې نه ده شوې او د ویجاړو کورونو او دوکانونو مالکان له معاوضو محرومه پاتې دي. دوی په خبره په بدمنۍ کې ویجاړ شوي زیاتره سکولونه هم نه دي آباد شوي او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار دی. خو له باړې د صوبایي سملا یو غړی او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق اپریدی وایي چې دا ستونزې په پام کې دي او د حلولو هڅې روانې دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د متاثره شوی سیمې باړې جلندر خان اپریدی د دسمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په 13 بدمنۍ کې د ویجاړو شوو کورونو او دکانونو رغولو معاوضه ورته تر اوسه نه ده ورکړل شوې.
د سروې ولا روشي کله چالا وکي او چالا ولا کی کنه مثال 5 کلیو پوتې شي و 2 کلیو وکي. دوه خبره دارو چې د بړې چکمه سروې د دکانونو مولا ګل یو کوزا اسمیډا بینک چک د موس را دی ا کوپی همولته نه راسپېر هیڅ څه پرنه مې لوښ وای د مودا د کابورډ بټېوا لکه مو ته ولو چې چمپیون وي په یو چنکو په 500 روپیا وا الټ مور شو چې زم هوبني به بانک راي ورځ بل ورځ به کلو شو چې بیا به ورتله سامان به ته ورکو. حالات اوس مقصد خبره چې ګډ ور شوې دي مخه امن غوډن.
د باړې سپاه قبیلې مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وایي چې ویجاړ سکولونه هم لا نه دي جوړ شوي او انتظامی ګډوډۍ هم متاثره کړي او په سیمه کې یو ځل بیا بدامنی زیاته شوې.
سکولونه غبران شوي دي، هغه ته اوس پر بیا نه جوړ شوي. اوس به دې نظام خدا کا بده پوهېږو چې چا سره هغه اختیارات دي او څوک به یې جوړوي. امن او امان خو وړمبیا کې چې کومه پرې دا پرسز وو ډېر ښه امن او امان و. بیا پرسز واپس کلو ته لاړل، امان
امان امان خراب شو اوس بیا روت لډونو ته اوسه پرم جا کب شو خونه خوین سره چې کبو بشي هوکا لګ مهنت په اوسو هوکا مهنت ونه شو نو حالات واغه سیتیل کا څنګه په 2005 کې وو
باډینا صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای وای حکومت تر خپل وسه پورې په قبایلي ضلعو کې د ورانو شوو کورونو بیا رغولو لپاره خلکو ته روپۍ ورکړي او د ورانو شوو سرکاري سکولونو تعمیراتي کارونه هم روان دي.
د 2.5 ارب روپۍ د فاټا چې کوم سابقه فاټا کوم کورونه وران وو هغه ته مختص شوی وي، خو هغه پیسې ټول استعمال شوي او ډیر زیاتو خلکو ته پیسې ملاو شوي دي. بیا چې کله دغه فنډ کمای راغلو نو سروې بند کړه، خو مونږ د مختلفو سټیک هولډر سره میټینګونه وکړل چې سروې دې نه بندیږي. د باډه ډیره غټه د عسکریت پسندې د لهر نتیره شوی و، په هغه کې تقریبا تر سلو پورې سکولونه تباه شوي وو. په هغه کې د جینکو ډیر زیات سکولونه وو. ډیر سلوې سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن او د ریهابلیټیشن چې کم فنډ وو د آرمی ټو انجینیر په لاس باندې ډیر زیات سکولونه دوباره تعمیر شوي دي. و 50 سکولونه تقریبا وران پراته دي. د اغي د پاره مونږ ډېر حالي زلي وکړي.
په باډه کې نن نخوه او شاش پکا لوړان دي د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلي او د دغې زلې انتظامی او پوځي چارواکي ادعا کوي چې هلته امن بحال کړي او د بیا بحالي عمل پکې روان دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د دسمبر پر 13 اول مانځل شو، د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د دې سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولې، بیا هم اکثره د ژوند لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي ترڅنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت او راتلونکی نه لري. سږکال د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې ګڼ افغانان اوس هم په قانوني او هم غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې چې فرانسې ته کډه شوي دی او افغان په غږ پیلې کې.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي، په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافی هغه افغان دی چې 4 کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پریښود. نو موړی وسلې او شمیر نور افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړي او د مرستیال دی. رومل صافی او ملګری د دې ټولنې لارې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي وي او غواړي پناه واخلي. نو موړی وایي افغانان بهرنیو هیوادونو ته پتاګ او هلته په پناه اخیستلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د اروپا لارې ډیره مرګونې لارې ده، نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر له امله پریږدي. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي، خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي، زیاتره وخت دوسیه نه قبلېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د لړۍ نور هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالمالک ستنیزی وایي دا چې ډیر افغانان هڅه کوي نورو وطنونو ته کډوال شي، نو موړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار، لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د یوې طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کاله مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپل راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره او خپل خلکو سره متحد وي، هغو ته د خدمت جذبه ولري، نو هغه په افغانستان کې دا چې له نهیلي سره مخ کیږي بهتره دا ګڼي سیمه دوی تور پرېږدي او په یوې داسې سیمې ته پناه وي چې هلته د دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان زموږ اړیکې ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کلونو کې د شخړو، ناامنیو او اقلیمي بدلون له امله ګڼ خلک کډوال شوي او د کډوالۍ په برخه کې د خوندي او منظمو لارو او قوانینو د نه موجودیت له امله میلیونونه کسان هر کال په خطرناکو لارو سفرونه کوي چې له دې امله له 2014 کال راهیسې تر اوسه تر 50,000 ډېر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره یې په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت نه لري. دې سازمان د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د کډوالو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره غږ پورته کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان د قانوني لارو تر څنګ په قاچاقي لارو سفرونه کوي، هغه لارې چې د مرګ او ژوند اټکل یې نه کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترګرای ضد پولیسو په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمل شو سرتیرو د خوشی کولو لپاره عملیات دوام لري. په بنو کې د ترګرای ضد پولیسو چارواکو او همدارازي امنیتي چارواکي د نوم نه خول په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماښام ناوخته یو بندي وسلوال ساتون کې پولیس ټوپک په زور واغیست او نور سرتیری یرغمل کړل. تر دې وروسته دغه وسلوال خپل نور 25 ملګري له کتخونو وستل. په سیمه کې د مشال اړیو خبریال نن سهار مونږ ته وویل چې د ترګرازد پولیسو دفتر شاوخوا ټول لارې او تړل شوي. همداراز په سیمه کې 3G او 4G انټرنیټ خدمات هم تړل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره په عملیاتو کې احتیاط کوي او زرد چې یرغمل سرتیری خوشي او وسلوال بیرته ونیسی. یو بل خبر دا چې پرون په کوټه کې بلوچستان نیشنل ګوند د ریکورډیک پروژې د موافقې پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د دې ګوند بیان د غلام نبی مری مشال لیډو ته او هم پرون ویل چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې دی د صوبایي خود مختاره احترام او بلوچستان ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې د بلوچستان چاغي سیمې ریکورډیک نومې د سرو زرو او مسو د کان تړون د کینیډا له بیرک ګولډ نومې یو شرکت سره لاسلیک کړی چې د نوي بل پاس کېدو وروسته به د مالیو اړوند اختیار د بلوچستان پر ځای له وفاقي حکومت سره وي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د دسمبر پر 18 پر ټویټر لیکلی چې دا تړون یې د صوبې لپاره ګټور دی. اوس په راشوریدونکو د مشال مرکه پروګرام ته د دې اونۍ په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د هیوا پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان چې د دیر دی او د صوبې په اوسنۍ اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي غړی دی د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه د خبرې اورو. له نوموړي سره زموږ همکار ګل ایاز مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنونکو په مشال مرکه کې زستاس کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره د خیبر پښتونخوا د سیمې یو وتلي شخصیت عنایت الله خان صاحب ملمه دی. نوموړی دوه واري صوبایي وزیر پاتې شوی دی او د جماعت اسلامي مخکښ دی. عنایت الله صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
شکریا جی مننه.
عنایت الله صاحب لومړی زمونږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړي؟
زه د پښتونخوا د ضلع دیر بالا چې کوم ضلع د هغې سره تعلق لرم. د ملتن ډیویژن کې دا ضلع د افغانستان په بارډر باندې ده، کونړ سره د دې بارډر دی او برول د دې علاقه ده. تحصیل لږ هغه کې پیدا شوی یم. ما ابتدایي تعلیم کې دی دا د خپل کلي په سکول کې ویلی دی او دغه ته یو هاي سکول له جنمټۍ د هغې نه ما لسم کړی دی. دا زما ابتدایي تعلیم و. کالج د پاره د بیا رسالپور ته نثار شهید یو کالج و د پاکستان آرمی کالج و. د هغې نه ما اس ایس سی کړی ده. د میډوارډ نا ګریجویشن کړی دی او ماستر می د پنګوزی لټریچر کې کړی دی.
ها لکه او په طالب علم زمانی نه تاسو په سیاست کې وای او کنه دا یو حادثاتي غو
زما خاندان او کورنۍ کې دا د سیاسي کورنۍ نه زما والد په 1980 کې د ایوب خان په زمانہ کې د بیسک ډیموکراسي کې ممبر پاتې شو. زما مشر ورور 1982 کې یو کونسل چیرمن او بیا د کونسل ممبر او بیا صوبایي کونسل ممبر یو خدا و دین دا چې په طالب علم دوران کې هم د سیاست کې د جمهوریتستان د جمهوریتلبا د پلیټ فارم نما ایسو برخه اخیستې وه او بیا چې کله طالب علم نه فارغ شوم هم چې زما سیاسي خاندانو نو دا هغې خو دایي خواهش دا وو چې زه دې دغه ته لاړ شم سیول سروسز ته لاړ شم او دې وجې نه ما د سیاسي امتحان هم پاس کړو تحریري امتحان مې پاس کړ انټرویو کې د سیټونو د لیمیټیشن او د کمبخت په وجه باندې الوکیشن ونه شو او ما د بل امتحان انتظار کوو چې زه پارټۍ کونسل د ناظمۍ دپاره او بیا په 2002 کې د صوبایي اسمبلۍ دپاره نامزد کړم.
نو ستاسو خپل شوق لکه سیاست طرف ته نه و؟
یعنې زما د منصوب خپل پلان زما د خاندان ابتدایي پلان خو د سیاسي دغه دپاره نه و ځکه چې ما سبق ویلی او تعلیم مې حاصل کړی او زما د خاندان دا شوق چې زه پاکستان چې کوم سپیریر سروسز وي هغې ته لاړ شم او زه د هغې د مقابلې امتحان پاس کړم او سیول سروسز ته لاړ شم او سیول سروسز اکیډمي ته لاړ شم. زما هم خواهش زمونږ د خاندان هم خواهش و خو بهرحال حادثه داسې حالات داسې جوړ شو چې زما د خاندان سره بل آپشن پاتې نه شو او پارټۍ سره په هغه وخت کې آپشن هم زه وم. نو په 2002 کې زه د صوبایي سمت کې او 2000 کې زه بلدیتی نظام کې کونسل ناظم شوم او 2002 کې چې کله جنرل الیکشن وشو نو تاسو د صوبایي سمت ممبر شوم او دا یې نو د صحت او د پاپولیشن ویلفیر وزارت قلمدان نه ماته راځي. ښه
په دې هغه ته خو راځو سیاسي ژوند ته وستاسو راځو که شخصي ژوند باره کې راته وایي چې په کالج په وخت کې په داسې کم انسپایرینګ فیګرز او تاسو هغه لپاره چې تاسو هغه ته قتل او هغه فالو کولو او د هغه لکه تاسو په دې ژوند کې لوي د بدلون کې لوي لاس دی.
یم زه خو داسې په وخت کې مطلب داسې نشم ویل چې زه فوري تور د چانه انسپایر شوم او ما چاته قتل یو د هغه په بنیاد باندې د پالیټکس پر راغلی ما ځکه چې زمونږ یو نظریاتي او فکري بیکګراوند او ایديولوژیکل بیکګراوند مو او زه دا مولانا دوی صاحب د ټچر ما ویل او طالب علم کو دور کې دا هغه سیاسي فکر نه ویل او د دې کله زه ما ماستر ټاون ما ماستر په پولیټیکل ساينس کې کړی دی دا مسلم چې کوم فلسفر دی دا غي پولیټیکل تاسو ما ویلی ویسترن پولیټیکل تاسو ویلی ما انګلیسي ته چیرم ویلې دی. ها او دا خبره دا ما اټوبایوګرافي زم دا ټوټو چې کوم فیګر دی قائد اعظم رحمت الله علیه اټوبایوګرافي مې ویلې دا سنی وال پټوالا دا شانتي نهرو مې ویلې او ذوالفقار علی بھٹو مې ویلې دی او مطلب نو ډیر زیات دا ټوټو ټوټو خلکو اټوبایوګرافي مې ویلې دا نیکسن کی کوم کتاب دي چې کوم دغه ټول خلکو سکي چې دغه جوړ کړی وي لیډر هغه ما ویلې ده زړه خو یو پرسنالټی دا چې نشته ده چې کنه کې ځین چې هغه هم څه ډیپلی انسپایرنس کړم خو از ا رائټر ما زیات چې دغه د مولانا سیټ پولیټیکل تھاټس او دغه ویلې وي.
نو په پندې پښتنه کې پاتې کېږي مزمک چې کوم د قدرمن ملمانه کلم هم د پروګرام کې راشي نو دا پښتنه ته زکو اکثر ماته وي چې دا ډیره سخته پښتنه ده. دا یو کتاب چې تاسو وایي چې دا تر ټولو لکه د خوخي کتاب کې ځکه چې تاسو کتاب سره ډیر زیات نږدې پاتې شوی یې او سم یې نو دا یو کتاب چې تاسو وایي چې را بار بار او تاسو نور چاته بیا هر چاته ریکومند کوي او تجویز کوي چې راخه مخه د لوستل پکار دي.
یره د دې خو لکه تاسو خبره بالکل درست ده چې دا ډیر لکه مشکل سوال دی. یعنی دا یو کتاب چې هغه سړی خلکو ته پګوت کی چې دا مشکل خو زما زه چې دی نو دغه چې کوم د خپل جن هستری لیکلی دا د جرمن آسټین نو مسلم چې کوم وو بیا د قرآن تفسیر مو لیکو ډاکټر محمد اسد هغه کتاب دی د روک تو مکه دا بک ما دو ځل ویلی دی او دې سره سره لیټیسټ ما یو بک وی د اسلام په تعارف باندې هغه ډېر کمپریهنسیو وو ډېر زیات هغه حسین نصر چې دی نو د هغه کتاب دی دی هارټ آف اسلام انډیورینګ ویلیز آف ہیومینٹی. دې کتاب کې هغه په ډېر ښه انداز باندې اسلام تعارف کړی دی. د مولوی صاحب کتاب دی بنیادی د اسلام تعارف کړی دی. هغه په انګریزي کې ټوورډز انډرسټینډنګ اسلام په نوم باندې شوی دی. په اردو ژبه کې هغه د دینیات کتاب په شکل کې شایع شوی دی. او که تاسو د انسان د پرسنل ډیولپمنټ خبره وکړئ چې انسان به ځان څنګه مینج کوي او پرسنلټی ایتکس پر صحیح د هغه کیریکټر ایتکس پر صحیح که په دې بنیاد باندې تاسو وګورئ نو دا سټیفن کووی چې کوم بک دی سیون هیبټس آف هایلی افیکټیو پیپل دا دی یو ښه بک دی. دا ما د لیکچر هم ویلی دی بک مې ویلی دی. نو لکه یو کتاب داسې ډېر ډیفیکلټ وي چې سړی وایي چې دا کتاب چې دی دا ډېر زیات هغه دی. لکه د مولانا شبلو نعماني چې کوم سیرت النبی دی زما په خپل خیال سره دا ماستر پیس دی په سیرتونو کې. یا د مولانا چې تفسیر قرآن دی که د قرآن تفسیرونه وګورئ دا په هغه کې ماستر پیس دی که نه.
بالکل
هر یو خپل لکه خوند دی خپل یو دغه دی. که ته اوس لیټریچر ته لاړ شي نو په لیټریچر کې ځانته بیا مختلف ناولز دي چې د هغې ته ګوري نو هغه مطلب د ژوند ریفلیکشن کوي د ژوند یو عکاسي کوي د ژوند باندې تنقید وي. نو د هر جنرا او د هر سپیشیز چې کوم د ادب دی
مشال رډیو درنو دونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان صاحب ملمه دی. هغه سره خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو ورک شند مالو.
د مشال رډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمیرسو عنایت الله خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. عنایت الله خان صاحب لږ به ستاسې د سیاسي ژوند ته اوس کتنه وکړو. دوه وارې تاسې صوبایي وزیر پاتې شوې پاور کوریډورس کې ډېر نږدې پاتې شوې او اپوزیشن اوس تاسې په اپوزیشن کې هم یې. نو په پاور کې پاتې کېدل او بیا په اپوزیشن کې څنګه ګوري دواړه تاسې وکتل نو څنګه محسوسوئ تاسې؟
خپل باندې زما داسې فکر دی چې که چېرته هم وي نو هلته تا ځان دپاره یو رول مقررول پکار دي او یو رول لوبول پکار دي. او زه دا فکر لرم چې د انسان مخې ته یو مشن او هدف پکار دی. هغه مشن او هدف چې دی د هغې چې ته د جهد بیا کله کې نو ته به کله د پاور کوریډور کې کله به د پاور کوریډور نه اوټ شي. زما خیال دی چې دې وخت کې بیا سړي دا لکه ارلیونټ شي چې پاور کوریډور کې یې که نه. ته پاور کوریډور کې نو تا سره اپرچونیټي دا وه چې ته خپل علاقه ډیولپ کړي ته چې کوم وزارت کې په هغې کې ویژن ورکې که ته په کیبینټ کې نو ته حکومت ته ډایرکشن ورکې ته ګورننس بهتر کړي د خلکو په ژوند کې بهتري راولي د خلکو ته روزګار ورکې او ملک او صوبه وطن په خپلو خو باندې ودرې دا تا ته اپرچونیټي. نو هلته تا رول او ذمہ داریانې بدل وي چې ته کله اپوزیشن ته راشي نو هغه دی کې ته بیا ستا رول دا وي چې په اسمبلی کې ته قانون سازی کوي ته پالیسی انپوټ ورکوي ته سفارشات او ریکمنډیشن ورکوي او د ټولو نه خبره دا ده چې ته واچ ډاګ رول ادا کوي ته نظر ساتي نگرانی کې نگهبانی کې د حکومت تنقید پکې نقد پکې او د حکومت په کمزوریانو باندې نیوکه کې. زما دا خیال چې د دواړو ځایونو کې که انسان غواړي نو په هر صورت کې انسان رول لوبولی شي او په هر صورت کې کافی سپیس او گنجائش موجود دي. دا باندې کول چې نن لکه زه په اپوزیشن کې منکار نشي کېدلې او یا حکومت کې چې د لیمیټیشن دي موږ ته په هر ځای کې کافی سپیس میسر وي او زموږه خیال دی چې انسان خپل مقصد سره مخلص وي د هغه په ذهن کې کلیریټي او د هغه مخې ته مشن پروت وي د هغه مخې ته الټیمیټ یو مقصد پروت وي. هغه سټیفن کووی په خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې بیګن with the end in mind. لکه ته چې کله یو خبره شروع کې ستا اخري منظر په ذهن کې پکار دی هر څل الټیمیټ ایم بسې مقصد بدې صحیح. نو که انسان په ذهن کې ابتدا کې اخري منظر وینو هغه بیا بهر ځکه رول لوبولی شي.
نو تاسو په نظر باندې چې کله تاسو په 2002 کال کې د لومړی د صحت وزیر وای، نو په هغه وخت کې تاسو د صحت څانګې له څه داسې ویژن ورکړی وو؟ ځکه چې موږ ګورو په هغه وخت کې د متحده مجلس عمل حکومت او تاسو سره وزارت وو، په هغه وخت کې هسپتالونه روغتونونه دا جوړول. بیا په دویم وار کې چې کله تاسو صوبایي وزیر وئ، نو تاسو د مقامي حکومتونو د لوکل ګورمنټ هغه وئ، او په هغه کې هم چې کله د ډیلیمیټیشن خبرې بیا د نورو کم هغه وي، هغه کې تاسو بیا څه داسې ویژن ورکړو چې تاسو اوسم هغه خلک یادی چیرې عنایت الله خان صاحب چې وو، نو دا کارونه هغه په وخت کې شوی.
زه چې کله صحت وزیر ومه، نو ما د صحت په وزارت کې چې کوم مکمل صحت و، نو د هغې دپاره د ریفارمز دپاره د اصلاحاتو دپاره یو یونټ ډیولپ کړی و، هغه اوس په محکمه صحت کې موجود دی. دا سونه وروسته چې ریفارمز شوي دي، نو په هغه ریفارمز کې دغه یونټ بنیادي رول دی. هغه وخت کې به ورته هیلت سیکټر ریسرچ اینډ ریفارم یونټ دی، اوس هم موجود دی. دویمه دا چې مونږ په خیبر پختونخوا کې د هسپتالونو درجه بندي وکړله، او مونږ 22 هسپتالونو داسې اپګریډ کړل په ضلعو کې، هغه مونږ د 200 نه والا د 300 بسترو پورې هسپتالونه جوړ کړو، او د هغې سره لاندې بیا الایټ چې کوم دی، نو 120 نور داسې هسپتالونه جوړ کړي چې په حال کې 40 بسترو او 100 بسترو هسپتالونه. هغې کې پوسټونه ورکړل، د نرسز پوسټونه ورکړل، د ډاکټرز پوسټونه ورکړل، د سپیشلسټ پوسټونه ورکړل، ټیکنیشینز هم ورکړل، او بیا په غټه سطح باندې مونږ ټرشری هسپتالونه چې کوم دي، یعنی د لیډینګ او د خیبر ټیچینګ هسپتال او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه علاوه مونږ په بنو کې هسپتال ډیولپ کړو، مونږ سوات سے دوه هسپتال چې دی ټیچنګ هسپتال کړو، مونږ په ڈی آئی خان کې هسپتال ورکړو، مونږ د کوهاټ هسپتال چې دا اپګریډ کړو، او زموږ ذهن کې دا و چې دا ریجنل سینټر په تور باندې مونږ ډیولپ کړو، دلته مونږ میډیکل کالجونه ورکړو.
صحیح.
یہ سر سر زمونگ پلان کی دعوت یار دا ضلع اسپتالوں اور دا لینڈ اسپتالوں میں ڈیولپ کو نو پتہ گھٹ اسپتالوں میں با بوجھ کم شی اور ریفرل یو نظام چیز دا با جوڑ شی دې په بنیاد باندې مونږ کټګرایزیشن وکړو. ټول هغه خبره مونږ دا وکړه چې مونږ د هیلث کم ترقیتی بجټ په هغه کې ریکارډ اضافه وکړه، یعنی که تاسو د ډالر او دغه د روپۍ د ښکته پر تاګ دا په کې کیلکولیټ کړئ، نو ټول نه زیاته اضافه چې دا نو دا د ایم ایم ایف په دور کې په صحت کې شوی وه. کوم هغه پورې چې دغه تعلق دی د نرسنګ کیډو چې دا ما سترونګ کړی دی، ما مطلب 5000 نرسز پوسټونه ما په وخت کې کریئټ کړی چې دا یو ډېر لوی تعداد و، ضلعو ته تحصیلونو ته نرسز ما رسولې دي. دا مخکې نه صرف په دې غټو هسپتالونو کې به د نرسنګ کیر موجود و، دې سره سره د ایمرجنسي علاج چې دی دا مونږ لکه په هغه وخت کې مفت کړو، او د دې کارډ سیستم په اخر کې ډیولپ کړو، خو هغه مونږ سوشل هیلت انشورنس کارډ ډیولپ کړی و، خو هغه مونږ امپلیمنټ نه کړی، ځکه چې اخري وخت و بیا مونږ بایکاټ وکړو. نو درته نه آنورډ چې ماته کله ملاو شو، یو خورما پرایورټي دا و چې زه یو داسې بلدیاتي نظام ورکړم چې په هغه کې ریولوشن وي، اختیاراتو لاندې انتقال، یو د انتقال د اختیاراتو دغه ارتکاز چې دا ختم شي. هغه سیستم مونږ په 2014 کې 13 کې ورکو، په 2015 کې د هغې لاندې مونږ الیکشن وکړو، د هغې د لاندې مونږ تقریبا 80 روپۍ د 2018-19 پورې 2019 پورې ضلعو ته ترانسفر کړې په خپل وخت کې، او ضلعو تحصیلونو هغه پیسې خرچ کړې وي. دې سره سره ما په ډیویژنل لیول باندې د صفائی کمنۍ جوړې کړې، چې کوم صفائی د کارپوریټ سټایل باندې اوس میکینیکل سویپرز په پېښور کې ګرځي، یا د گرین بیلټ ډیولپ شو په پېښور کې، د پارکس ډیولپ شو، بیوټیفیکیشن او د اپلیفټ په نوم باندې په ډیویژنل هډ کوارټر په ضلعو کې موږ پلان دغه جوړ کړو. مونږ کوم لوکل ګورنمنټ دی، نو په دې کې د دې چې کوم ټیکنیکل ونګ دی، انجینئرنګ ونګ دی، د امپلیمنټیشن نظام دی، دا مونږ مضبوط کړو، او لوکل ګورنمنټ کې چې کوم خپل ریوینیو دا لکه داغې خپل آمدن دی، نو هغه آمدن مونږ دومره زیات کړو چې صرف داغې یو سیکټر تاسو وایم هغه ته لوکل کونسل سروسز وایي، د هغې چې کوم لوکل کونسل بورډ لاندې کوم ریوینیو وه، دین علاوه نور هم ډېر زیاتې دي. امنګ 90 کول نه راواله چې عرب رو پوته مونږ سره لکه چې مونږ په اپشن کې په ټندرو کې بریکینګ شفافیت راو، سو ای بیډینګ او بیا د ای نمستو آن لائن کې دینو لکه بیډینګ کې دیو کمپټیشن لکه دا مونږ لانچ کو، نو دا خو گورنس دا پاره مونږ لکه په دغه کې سټیټس دی زیاتو کې سپړی ټول هغه زموږ چې کوم فلیګ شپ پروجیکټ مونږ زموږ د دغه 2013 لوکل ګورنمنت اکټ چې هغه موجوده حکومت دا غیر نه دی وزیر کټ کړی په 2019 کې.
پم دې ته هم تاسو مغه حکومت کې وای، نو هغه کارونه اوس هم دوام لري او کنه هغې په ځای نور نظامونه راوست
ګوره په هغې کښې خو چې کوم پېښور کښې مونږ ښکلا او بیوټیفیکیشن پروجیکټ وکړې پېښور هم اپلفټ کړو ستاسو ریاډي سافټ ډیولپمنټ هم وکړو په دې جی ټي روډ باندې ډېر ښکلي ښکلي مطلب دا دی چې ګرین بیلټس ډیولپ کړو هغه ګرین بیلټس خو بیا د بی آر ټي د راتلو نه وروسته ړنګ
شو
دې سره سره څنګه څه ځایونه خو کښې پاتې شو دې سره سره چې کله مونږ بلدیاتي کم نظام ورکړی نو هغه بلدیاتي نظام هم دوی ریورس کړو او مونږ چې د صفایي کمې کم نه یې جوړې کړې وي هغه هم دي پولیټیسایز لکه اوس مثال په توګه پېښور چې کوم واټر سینیټیشن سروسز پروګرام دی د هغې کم نه ده د هغې کم نه یې چې کوم بورډ دی د هغې چیرمین نن سبا کامران منګش دی زمونږ په وخت کښې مونږ پروفیشنلز کښې د هغې بورډ ممبران هغه خپل چیرمینان هم اغوستي وو او لکه حاجي جاوید چې دی نیوټرل سړی دی
مسلکي کسان به په هغه دندو باندې ګمارل به ورته پېښور خلک
جی
مل مسلکي کسان او پېښور خلک
او نو دوی هغه سي سپیرټ چې دی نو کېل کړو دوی په کښې سیاسي مداخلت بیا شروع کړو
نو په دې کې اوس که مونږ ګورو ستاسو چې کوم د قبایلي ضلعو په اړه مانی تاسو اوس په دې رستو کې هم یو قرارداد جمع کړی وو او تاسو ویلي چې په مالکنډ کې او په دې کې د انضمام نه پس ته پکار ده چې ټیکسونه وانخیستل شي نو دې حالاتو ته څنګه ګورئ تاسو آیا دا به قراردادونو حد پورې پاتې شي او که نه دې باندې بس عمل هم کېږي
د دې چې کله دا قرارداد هم جمع کړو دا مطالبه کول پس منظر دی زمونږ چې کوم د ملکنډ ډیویژن نه د درې ریاستونو تیر سوات چترال
بالکل
د برصغیر چې کوم پنځه سوه پرنسلی اسټیټس وو دا د هغې هغه ریاستونو کښې وو پنځه سوه پرنسلی اسټیټس وو او پرنسلی اسټیټس ته دا اختیار وو چې د چا سره الحاق کوي
بالکل
دې ریاستونو په 1947 کښې د پاکستان سره الحاق کړی وو او په هغې کښې چې کوم وعدې رسته شوي نو په هغې کښې دا وایي چې دوی ته د سیکس نظام نه چون کېږي او د هغې دستاویزي ثبوتونه د سوات چې کوم خلک دي هغو سره موجود دي زمونږ په ریکارډ کښې خو په پر ډېر لور ډېر کښې او په چترال کښې نشته دی خو د سوات د خلکو سره د هغې دستاویزي ثبوتونه موجود پنځویشتم آئینی ترمیم د لاندې سابقه قبایلي اضلاعو حیثیت هم ختم شو فاټا او فاټا چې وه پروینشل ایډمنسٹریټیو ٹرایبل ایریاز د 247/47 آرټیکل یې ختم شوې نو په هغې وخت کښې بهیي زمونږه 2023 پورې مونږ ته د ټیکس ته نظام نه ایگزامشن راکړو اینډ څه ټیکسونه خو داسې دي چې هغه مونږ اوس هم ورکوو لکه زمونږ د سیلرایډ خلکو نه تنخواګان نه کټنګ کېږي یا زمونږ چې کوم سیلز ټیکس آن سروسز دی سیلز ټیکس آن گودز دی مطلب هغه زمونږ نه ایٹ دا پوائنٹ آف سیل اخیستی کېږي خو چې کوم انکم ٹیکس دی یا کسٹم دی یا دا ٹائپ ٹیکسونه دي نو مونږ چې دا مونږ ته فی الحال مت ایکسٹینڈ کوو یا پراپرٹی ٹیکس دی نو زمونږ په دې کښې یو بل هم لکه آرګومنٹ دی هغه دا دی چې ملکنډ ڈویژن چې کوم دی نو ملکنډ ڈویژن دوبۍ ته ډېر زیات ریوینیو ورکوي هغه د نان ٹیکس په مدد کښې پاکستان ته لکه تاسو یو فکر ویم چې کوم ریمیٹنسز راځي نو د ریمیٹنسز په صوبه کښې مونږ 60% ته مونږ ورکوو او د پاکستان 12% مونږ ورکوو 3.6 بلین ڈالر د 2020 اعداد و شمار مطابق ہائیڈل پاور کی صوبے کا مغٹ ریونیو دنا مینلی ملکنڈ ڈویژن میں آئی ٹوریزم 60% ملکنڈ ڈویژن میں فارسٹ 50% ملکنڈ ڈویژن میں ایگریکلچر کی مونگا فروٹس دغشن کے آنین دغشن پوٹیٹو دیسرا دغه زمونږه په چې کوم ښه قیمتي تمباکو دي دا مونږ دغه کوو مایندز اینډ منرلز کښې مین کنټریبیوټر چې دی دا ملکنډ ڈویژن 20% د ملک او تقریبا داسې 40-50% یا 30% دغه نو د وجې نه مونږ دا وایو چې مونږ نان ٹیکس ریوینیو ډېره زیاته ورکړو خو دې هر څه باوجود هم د ملکنډ ڈویژن او سابقه قبایلي اضلاعو چې د کوم غربت او د ترقۍ کوم اشاریې دي نو هغه د نور ملک نه ډېرې
لاندې
مطلب دا دی چې د دې ملک کمې دي چې د دې ملک واکدارانو په ملکنډ ڈویژن او په سابقه قبایلي اضلاعو باندې خرچه نه ده کړې او دا یې ټولې غټو ښارونو ته پیسې وړي دي او دا یې محرومه پاتې کړي نو مونږ د ټیکس د نظام نه بغاوت نه کوو خو مونږ دا خبره کوو چې زمونږ د بنیادي د ترقۍ چې کوم انډیکیټرز دي دا دې امپروو شي د یو این او د یو این ڈی پی چې کوم دغه دی دا پیمانه ده هغه دې زمونږ بره شي او د هغې نه وروسته خیر دی بیا د خلکو په مشاورت باندې تاسو د ټیکس نظام ته ایکسټینډ کوي
په مشال مرکه کښې را سره عنایت الله خان صاحب چې د خیبر پختونخوا کې دوه واري صوبایي وزیر پاتې شوی دی او د جماعت اسلامی مخکخ دی هغه را سره مېلمه دی خبرې ورسره جاري ساتو خو اوس یو وړ شان دمالو او د دمې وروسته بیا حاضرېږو
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلې که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ
د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 12113 14500 او 15215 پته کلو هڅه تا مازیګر ل 3 د ماخم تر شپږ بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 12113 15215 پته او 12880 کلو هڅه
د دمیرستو انات الله خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. انات الله خان صاحب څنګه تاسو په دې خبرو کې وکړله یو خبرې ته اشاره وکړله چې اقتصاد او امنیت دا باندې یو بل سره تړلې خبرې دي، څنګه ګوري تاسو وسنی حالات او بیا په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا
وسنی حالات؟ خو به وخت کې یو فاینانشل بحران دی او دا بحران زموږ د حکمرانانو د مس مینجمنت او د بد حکمرانۍ د وجې نه شوی دی، د پتري حکمرانۍ د وجې نه شوی دی، دا د حکمرانانو د غلطو پالیسیانو د وجې نه شوی دی. دا موږ د بهر ملکونو نه فرضونه اخیستي د هغې د صحیح استعمال نه دی کړی، په دې کې بدعنوانی شوې ده، کرپشن شوی دی، پوجي مداخلتونه شوي دي، سیاستدانانو خپل رول نه دی ادا کړی. او دې وخت کې زمونږ کوم ایلیټ یا شرافیل د هغو په وجه باندې ملک د بحران سره مخامخ دی، دا صوبه مخامخ دی، دا صوبه ډیفالټ طرف ته روان ده، ملک ډیفالټ طرف ته روان دی. نو په دې باندې موږ افسوس کوو او د سیاستدانانو د دې رویې نه خلک هم نالان دي، عوام نالان دي. په دې وجه نه سیاستدانانو او د دې سره سره موږ فوجي حکومت فوجیانو چې هغه همیشه سیاسي رول لوبولی دی یا برای راست حکومت کې پاتې شي یا انډایرکټ. اوس
فوج دا اعلان کړی او تیر د فوج مشر چې اوس په دینه پسته سیاست کې ګوتې نه وهي،
یره دا خبره باندې عمل وشي، یقیني عمل وشي،
قبائلی سیمو چکم زوانان دی
زوانان تو خدا پیغام اور کوم چې دای یو خدا رکھے دا زمانہ چې دنو دا علم دا هنر دا ټیکنالوژي دا انفارمیشن ټیکنالوژي دا نو ټیکنالوژیز دی. نو دی ځوانان دی خپل هر صورت باندې لوستو کی خپل ذهنی او د غسل ایتونه چې پاره کې اضافه وکي. او د دې سره سره زه ځوانان ته دغه کول غواړم، پاکستان کې ډیر زیات پوتنشل موجود دی، په بایلی سیمو کې پوتنشل موجود دی، زمو په خبره په کوم غوا نو سیمو کې پوتنشل موجود دی، او زمو په ځوانانو کې هم صلاحیتونه موجود دي. ځوانان نه په پاکستان کې د سیاسي تبديلې لپاره د سوشل چینج لپاره چې دی نو خپل صلاحیتونه بورو کار راوړي او خپل ډایرکشن د ګین دروست کی، ځان ته هدف کی دي، ځان ته مشن کی دي، او د هغه لپاره به ځان ته یو روډ میپ مخې ته کی دي او په هغه باندې ژوند کیر کی او په ارګنایز طریقه کې ژوند کیر کی او د داسې ارګنایزیشن سره مرسته وکړي چې هغه د پاکستان لپاره درد هم لري، د هغو سره کلیریټي وي، د هغو سره ویژن وي، د هغو سره مشن هم وي، او با مقصد جن کیر کی او په پولیټیکل پروسس کې مثبت طریقه باندې پارټیسیپیشن وکړي چې د موږ د مسلو نه وځي.
انس الله خان صاحب ډیره زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل او د خپل د ژوند او د کار او په دې اړه مو خاطرې شریکې کړې، ډیره زیاته مننه.
مننه
د مشال رادیو اوریدونکو، په مشال مرکه کې تاسو د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر انات الله خان صاحب خبري واوریدلې. هم دې سره خپل کوربه ګل اسه اجازه ورکړي، په بل خبرونه کې به یو بل شخص سره تاسو په خدمت کې حاضر یم، تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.